السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ راډیو دوه پروګرامونو درسي ساعت او تاندې څانګې ته ځانګړې شوې. په تاندې څانګې کې د ځوانانو اړوند مسلو باندې خبرې کیږي او په درسي ساعت کې تاسو ته د بیولوژي مضمون تدریسیږي. دا پروګرام لاندې خبري برخه هم لري. په دې کې به واوري چې د امریکا د کانګرس یو شمیر غړو د بهرنیو چارو پر وزیر انټونی بلینکن کلاکې نیوکې کړي چې د افغانستان د ځواکونو د ایستلو په اړه یې کافي اسناد او شواهد دوی ته نه دي سپارلي. دا راپور وروسته راځي، خو پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د جرمني یوې غیر انتفاعي موسسې ویلي د طالبانو له محدودیتونو سره سره په افغانستان کې د مرستو رسونې چارې ته دوام ورکوي. د ډی پی ای اژانس د راپور لمخې د ویلتنګر هیلف په نوم دغې موسسې پرون دوشنبه په یوه اعلامیه کې دا خبره کړې ده. دغې موسسې ویلي کله چې په 13 دسمبر میاشت کې طالبانو په نادولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګوه، دوی د لاند محل لپاره یعنی د فبروري تر نیمایي پورې خپلې پروژې وځنډولې. دغې موسسې ویلي له اسلام پلوه چارواکو سره تر خبرو وروسته هوډ لري دا ډاډ ترلاسه کړي چې مرستې محلي ښځو او نجونو ته رسیږي. خبر کې نه دی ویل شوی چې دغه موسسه له افغانانو سره چیرته او څه ډول مرسته کوي، خو اندېښنه ښودل شوې چې پر ښځینه کارکوونکو د طالبانو له بندیز وروسته په افغانستان کې لوږه او بېوزلي د هېرېدو له خطر سره مخامخ ده. د بغلان په خوست ولسوالۍ کې د طالبانو او د ملي مقاومت د جبهې د وسلوالو ترمنځ جګړه کې د راپورونو له مخې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د ملي مقاومت جبهې په یوه اعلامیه کې دوشنبه ناوخته تایید کړي چې له طالبانو سره په جګړه کې د روح الله په نوم د جبهې د یوه قومندان په شمول څلور کسان وژل شوي دي. د مقاومت جبهې په اعلامیه کې همداراز راغلي چې د طالبانو په بریدونو کې د قومندان روح الله مور او درې ماشومان سخت ټپیان شوي. جبهې همداراز ادعا کړې چې د دوی جنګیالیو د طالبانو نه کسان وژلي او شپاړس نورې ټپیان کړي دي. د طالبانو چارواکو لا د بغلان د خوست د جګړې په اړه څه نه دي ویلي، خو د بغلان د خوست ولسوالۍ ځینو اوسیدونکو په خواله رسنیو د ویډیوګانو په خپرولو سره ادعا وکړي چې طالب جنګیالیو تر جګړې وروسته د دوی ځینې سیمې سوځولي او یو شمیر خلک یې بندیان کړي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر ادعا کوي چې په افغانستان کې هیڅ ترهګرې ډلې نشته. امیر خان متقی دا خبره پرون په اسلام آباد کې د یوې پوښتنې په ځواب کې وکړه.
پروپاګندی دی، دا ټول د بدنامۍ هڅې دي. په افغانستان کې نه تروریستي ډلې شته، نه هلته فعالیت کولای شي، نه موږ د فعالیت اجازه ورکوو.
متقی داسې وخت دا ادعا کړې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری څه وخت مخکې ویلي وو په افغانستان کې داعش، ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان، چین ته ګواښ پېښوونکې ډلې او نړۍ ته خطر جوړوونکې ډلې شته چې طالبان یې په مهارولو کې ناتوانه دي. پر دې سربیره داعش ته منصوبو وسلوالو څو ځله کابل ولایتونو کې خونړي بریدونه هم کړي چې هدف یې د طالبانو ملکي او پوځي کارکوونکي وو. متقی چې د اسلام آباد د ستراتیژیکو څیړنو په انسټیټیوټ کې وینا کوله وویل چې د دوی حکومت هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د بل چا پر ضد کار واخلي. متقی اسلام آباد ته څلور ورځنی سفر پرون پای ته ورسوه. د کندهار ښار په سردار مدد چاو کې یو څلوېښت کلن سړي ځان ته اور اچولی او وروسته یې سا ورکړې ده. دغه پیښه پرون ناوخته رامنځته شوې او د میرویس په نوم دغه کس چې د کندهار په پوهنې ریاست کې دنده درلوده او د تعلیم او تربیې له پوهنځي فارغ شوی وو، پر ځان لومړی تیل اچولی او وروسته یې ځان ته اور اچولی دی. د میرویس کورنۍ وایي نوموړي شپږ اولادونه درلودل او د عصبي ستونزو له امله یې ځان وژنه کړې. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د کندهار په شمول د افغانستان له یو شمېر نورو سیمو نه هم د ځان وژنې د پیښو د زیاتېدو راپورونه ورکول کیږي. په افغانستان کې د وینې مرکزي بانک وایي له دوی سره څه باندې 12,000 داسې ماشومان ثبت دي چې په تلسمیا اخته دي. د دغه بانک رئیس ډاکټر محمد ناصر صادق پرون په کابل کې د تلسمیا د نړیوالې ورځې په مناسبت وویل،
د وینې ملي بانک په ټول هیواد کې دغه ناروغانو ته په یو کال کې 6,940 یونټه وینه توزیع کړې او په بعضې مرکزو کې تطبیق کړې ده.
ډاکټر صادق زیاته کړه چې د تلسمیا ناروغان اوس له ویلوی ستونزې سره مخ دي، ځکه چې د دوی یوازینۍ درملنه وینه اخیستل دي، خو د وینې اخیستل په بدن کې د اوسپنې اندازه زیاتوي او د کمولو لپاره یې درمل ګران دي. او پولند اوکراین ته لاس میګ 29 جنگي الوتکې ورکړي چې د روسي ځواکونو د ځوابي بریدونو لپاره چمتووالی ونیسي. وارسا دغه خبر دوشنبه اعلان کړ. 13 مارچ پولند ویل چې اوکراین ته به د پخوانی شوروي اتحاد ځینې جنگي الوتکې ورکړي او د 13 میاشتې په پایل کې اوکراین ته 4 الوتکې سپارلې وي. د امریکا په کانګرس کې جمهوریت غوښتونکو د بهرنیو چارو وزیر ته غوښ کړی چې کله افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه پارلمان ته وضاحت ورنکړي کانګرس ته سپکاوی کړی دی. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایک مکال چې په دې اړه تحقیقات کوي د بهرنیو چارو وزیر ته په یو لیک کې نوی ضرب العجل ټاکلی. تفصیل یې له صفی الله ستانکزی اورو.
د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر جمهوری غوښتونکي مایک مکال د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن ته ګواښ کړی چې که د 2021 کال په اګست کې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو اړوند د پټو اسنادو په اړه پارلمان ته حاضر نه شي نو دا کار به یې کانګرس ته سپکاوی وګڼل شي. په یو لیک کې چې د دوشنبه پر ورځ خپور شو د کانګرس دغه مهم غړي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ته ویلي چې تر اوسه ورکړل شوي معلومات کافي نه دي. د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه په دې اړه څېړنه کوي چې څه ډول امریکایي پوځیان شل میاشتې مخکې له افغانستانه ووتل او د بهرنیو چارو وزیر ته د دغه لیک لیږل به د ولسمشر بایډن حکومت تر فشار لاندې راولي. د مایکل مکال په لیک راغلی چې هغه تیره میاشت له انټونی بلینکن وغوښتل د هغه لیک په اړه وضاحت ورکړي چې د 2021 کال په جولای کې امریکایي ډیپلوماتانو لیکلی وو دا هغه وخت چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو او همدارنګه د امریکایي ملکي ډیپلوماتانو د ایستلو هڅې روانې وې. په هغه لیک کې د بایډن پر ادارې له افغانستانه د وتلو په بڼې نیوکې شوې وې. د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر ادعا کوي چې د بهرنیو چارو وزارت د اسنادو په چمتو کولو کې خپل قانوني تعهد مات کړی دی. په دغه لیک کې مایک مکال د بهرنیو چارو وزیر ته د دریم ځل لپاره وخت ورکړی چې په خپل خوښه د می په 11مه پارلمان ته حاضر شي کنه نو د کانګرس د سپکاوي په خاطر به له اقدام سره مخ شي. خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو بیان د ښاغلي مکال دغه اقدام غیر ضروري او بې ګټې بللی. ویدانت پټیل زیاته کړې سره له دې چې د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د اسنادو په اړه پټ راپور ترلاسه کړی خو دوی بیا هم په غیر ضروري توګه دا مسله تعقیبوي. په افغانستان کې له شل کلن حضور وروسته د 2021 کال په اګست کې له دغه هیواد څخه د امریکایي ځواکونو وتل د دې لامل شول چې طالبان واک ته ورسیږي. په دې سربیره له کابل د امریکایانو او د هغوی د افغان همکارانو د ایستلو ګډوډه پروسه چې یو ځانمرګي برید وضعیت لا پسې پیچلی کړ د ولسمشر جو بایډن پر ادارې د پراخو انتقادونو سبب شول. په هغه برید کې 14 امریکایي پوځیان او لسګونه افغانان وژل شوي وو.
و مو ریدل چې د امریکا په کانګرس کې جمهوریت غوښتونکو د بهرنیو چارو وزیر ته غوښ کړی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه پارلمان ته وضاحت ورکړي. که څه هم له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو دادې نږدې 2 کال پوره کیږي خو لا هم په دې اړه ناندرۍ روانې دي. کله چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه وتل نو لسګونه زره افغانان هم امریکا او نورو هیوادونو ته امریکایی ځواکونو په پوځي الوتکو کې وو ایستل. په دې ډله کې لسګونه افغانان د ابودبي کمپ ته انتقال شول او دغه افغانان وایي چې د نږدې 2 کلونو په تیرو دوی لا هم برخلیک ګونګ دی او غنی ازادۍ ترې اخیستل شوی. په دې اړه په مکړې د همایون هیواد راپور
دا بوزبی په کم کې افغان پناه غوښتونکو وایي لته وروتل سمې شتورایسي په بې برخلیک حالت کې ژوند کوي. رامش نظری چې ځان په بوزبی کم کې د افغان پناه غوښتونکو استاذ یې معرفي کوي وایي چې مخکې په افغانستان کې ژباړنو او لته وروتل سمې شتورایسي په بوزبی کې د نور افغانانو ترڅنګ له بې برخلیک حالت سره مخ دی. د وایي کڅ هم د پناه غوښتنې قضیه د منلو په خاطر څو ځله مرکه ور سره شوي خو تر اوسه یې برخلیک معلوم نه دی.
اتلس میاشتې وشوي چې په ابوظبي کم کې یم. هر ځل چې د ایم دفتر ته ورځم او د خپل کیس په اړه پوښتنه ترې کوم وایي چې منتظر شي.
ښاغلی نظریې دا کوي چې په ابوظبي کم کې له ډېرو ستونزو سره مخ دی خو نشي کولی د خپلو ستونزو په خاطر غږ پورته کړي.
مشکل اساسي مو کې ازادي حق
زموږ اساسي ستونزه دا ده چې ازادي زموږ طبیعي حق دی خو موږ دلته څخه سړي یا ماشومان دي د ګرځېدو او بیان ازادي حق نه لرو. هر ځل مو چې غږ پورته کړی د عربي مسؤلانو لخوا ځپل شوي یو
عرب سرکوب می شود.
د ابوظبي کمپ مسؤلانو دې ډول ادعا وکړه چې مخکې هم شوي لا تر اوسه کوم غبرګون نه دی ښودلی. د افغان پناه غوښتونکو د استازي زیاتوي چې د روغتیایي خدمتونو کیفیت ډېر ټیټ دی او پناه غوښتونکي له رواني ستونزو سره مخ شوي. هڅه مو وکړه په ابوظبي کمپ کې له نورو افغان پناه غوښتونکو سره هم وغږیږو، خو هغوی وویل چې له رسنیو سره له خبرو منع شوي او په دې اړه یې وضاحت ورنه کړ چې ولې دا بندیز پرې لګېدلی. تازه سینین تلویزیون هم راپور ورکړی چې 2000 افغان پناه غوښتونکي د متحده عربي اماراتو په کمپ کې له یو بې برخلیک حالت سره مخ دي. د سینین د راپور پر بنسټ د هغو 20000 پناه غوښتونکو له ډلې څخه دي چې د 2020 کال په اګست کې په افغانستان کې د جمهوري نظام له سقوط وروسته د متحده عربي اماراتو کمپونو ته لېږدول شوي. که څه هم د امریکا او کاناډا دولتونو له دې کمپ څخه ډېر پناه غوښتونکي انتقال کړي، خو ځینې اوس هم په دې کمپ کې پاتې دي. تر دې مخکې د بشر حقونو د څار سازمان هم په یو راپور کې ویلي وو چې متحده عربي اماراتو له 2400 تر 2500 افغان پناه غوښتونکي له 1500 میاشتو راهیسې د اماراتو په بشر دوستانه کمپ کې زنداني کړي دي، خو د متحده عربي اماراتو حکومت دې راپور ته غبرګون نه و ښودلی.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شئ.
د ماخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.89
او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0.21 او 0.25 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست وایي د پاکستان حکومت او ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان باید خبرو ته سره کینی. امیر خان متقی دا خبره پرون د اسلام آباد د ستراتیژیکو څیړنو په انسټیټیوټ کې وکړه. پاکستانی چارواکو په وار وار ټینګار کړی چې تحریک طالبان پاکستان په دغه هیواد کې بریدونو ته زور ورکړی او اکثره دا بریدونه د دوی په خبره د افغانستان له خاورې پلانیږي، خو متقی دا تورونه په کلکه رد کړي. تفصیل په دې راپور کې.
امیر خان متقی وایي هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د نورو پر ضد کار واخلي. متقی دا خبره د اسلام آباد د ستراتیژیکو څیړنو په انسټیټیوټ کې د هغې پوښتنې په ځواب کې وکړه چې د طالبانو حکومت د ټي ټي پي په شمول د نورو وسلوالو او ترهګرو ډلو پر ضد څه کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست د تحریک طالبان پاکستان اوږده سابقه یاده کړه او ویل په کار ده چې پاکستان حکومت او ټي ټي پي خبرو ته سره کینی.
اسلامي امارت خپل مسؤلیت ادا کړی. اسلامی امارت وکولای سول چې د پاکستان حکومت او هغوی مخامخ سره کینی، د خبرو قربتوبی وی کی مذاکرات وسی. دا یو پړاو لدین اور اخوا ٹی ٹی پی کوم داسی او تحریک نه دی چې په تیرو دو کلو کې را پیدا شوی. دا کلونه سابقه لري.
د طالبانو حکومت د 2020 کال په اگست کې پر افغانستان تر واکمنۍ دوه څو میاشتې وروسته د ټي ټي پي او اسلام آباد ترمنځ د سولې د خبرو منځګړیتوب وکړ. د دې مذاکرو په نتیجه کې دواړو خواوو ترمنځ اور بند شو چې وروسته هغه د 2020 کال تر نومبر ټینګ و، خو پر هغې سربیره په پاکستان کې حملې روانې وې. پاکستاني چارواکي تور لګوي چې ټي ټي پي په افغانستان کې امن پټنځایونه لري او د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې پر پاکستان باندې بریدونه دوه چنده شوي. د پاکستان حکومت تور لګوي چې اکثر دغه بریدونه د افغانستان له خاورې پلانېږي، هغه تور چې طالب چارواکو په کلکه رد کړی. د پاکستان دفاع وزیر خواجه آصف تیره میاشت امریکا غږ سره په خبرو کې ادعا کړې چې تحریک طالبان پاکستان وسلوال په افغانستان کې دي. متقی ویل حکومت نه غواړي په ګاونډي هیواد پاکستان کې د چا وینه توی شي، ځکه د خبره د سیمې ثبات د افغانستان لپاره مهم ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی اسلام آباد ته د سفر پر مهال د چین او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو بلاول بوټو زرداری او چینګانګ سره هم ګډه درې اړخیزه غونډه درلوده. دا ناسته که څه هم د مې په شپږمه شوې وه، خو ګډه اعلامیه د متقی د سفر په پای د مې په اتمه خپره شوه. په اعلامیه کې راغلي درې واړو ټینګار وکړ چې خپلې خاورې کې به د تحریک طالبان پاکستان او ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ په شمول هیڅ ډلې یا فرد ته د ترهګریزو او ګواښونکو کړنو اجازه نه ورکوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د راتلونکو یک شنبه په ورځ په ترکیه کې پارلماني او د ولسمشرۍ انتخابات ترسره کیږي. نظر شمیرنې ښیي چې د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان چې له دوه لسیزو راهیسې د ترکیه د صدر اعظم او ولسمشر په توګه دنده ترسره کړې او د هغه د مهم سیال د اپوزیسیون د مشر کمال کلیچدار ترمنځ سیالي به ډیره سره نږدې وي. نوریاس نوري او د موضوع تفصیل.
ټاکل شوی چې د راتلونکو یک شنبه په ورځ د مې په 14مه په ترکیه کې پارلماني او د ولسمشري انتخابات ترسره شي. په دغو انتخاباتو کې شاوخوا 8,200,000 کسان د رایې ورکولو پر شرایطو برابر پیژندل شوی چې 3,400,000 له هیواد بهر ژوند کوي. نظر شمیرنې ښیي چې د ولسمشري لپاره د دوو مخکښو کاندیدانو د ترکیې د اوسني ولسمشر رجب طیب اردوغان او د اپوزیسیون د مشر کمال کلیچدار اوغلو ترمنځ به سیالي ډېره سره نږدې وي. اردوغان چې له نږدې 2 لسیزو رئیسې د صدر اعظم یا ولسمشري دنده مخته وړي په وړاندې مهم سیال اوغلو د مختلفو ایدیالوژیو لرونکو شپږو ګوندونو څخه جوړ د یوه ائتلاف لخوا د ولسمشري پر روانو انتخاباتو کې کاندید شوی دی. خغلی اوغلو له جرمنی ای آر ډی خبرندوی شبکې سره په یو مرکه کې چې د دوشنبه پورې خبره شوې ویلي چې که انتخابات وګټي نو به د ولسمشر اردوغان په پرتله په لا دیموکراتیک ډول حکومت ولې مختوري.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. لا تیرې وی مودی راهیسې داسې خبرونه وخت نا وخت خبريږي چې لا ماشومان او تنکي ځوانانو د جنسي سوء استفادې موضوع راسپړلې وي. دا ونی په دې موضوع خبرې کوو چې څنګه تنکي ځوانان د نورو د هوسلو میتلويږي.
په دې ان خبره وی سدا یو شی ستد
هغه تنکي ځوانان چې د جنسي سوء استفادې ښکار کیږي ژوند کوم لور ته ځي.
بیرته بیا وهل ټکول کیږي رټل کیږي ممدا
او تنکي ځوانان څنګه لا جنسي سوء استفادې ځان ساتلی شي.
دا وای چې دغه دغه ځینې چې دي دا مخصوص دي، مخصوص په دې دي چې هیڅوک حق نه لري چې دا وویني او لاس ور وړي.
د تاندې څنګه د خبرونه چې ما همین هیواد جوړ کړي په پایل کې راپور لرو. تنکیو ځوانانو د جنسي استفادې خبرونه نوینه دي. تر دې مخکې هم داسې مسایل را مخکې شوي او بحثونه پرې شوي، خو ویل کېږي لا هم په افغانستان کې ډېر تنکی ځوانان د جنسي سوء استفادې ښکار دي او په ځینو سیمو کې زورواکي په ښکاره له ځان سره ساتي او د جنسي سوء استفادې او مریتوب لپاره کار ترې اخلي. د جګړې، فقر او بېسوادي ترڅنګ ډېر نور عوامل سبب شوي چې تنکی ځوانان د جنسي سوء استفاده کوونکو ښکار شي. لیکوال صدیق دقیق وایي لالومړي سره تنکي ځوانان په دینه په حوال کېږي چې جنسي سوء استفاده څه ده او څه ډول باید ځان ترې وساتي. په همدې اړه د دوی ناپوهي سبب کېږي چې نورې غلط کړي.
دلته په کورنیو کې د جنسي مسلو په اړه غیره بیخي صفر ده. چا خپل کشر زوی ته، لور ته، وریری او رارو او نورو خپلوانو کشرانو ته دا پوهه نه ده ورکړې چې دوی باید څنګه برخورد وکړي، څنګه پوه سي چې له ما سره د یو چا چلند، خصوصا کله چې دوی له کوره بهر ځي، نو دلته له یو بل چا سره مخ کېږي او هغه ممکن له دوی ناوړه جنسي استفاده وکړي. او دا نور فهموي تاسو په دغه وخت کې تاسو غبرګون بچوي. په دې ان خبره وی سدا یو شی ستا دا یو نیم مشکل په صفت دا خبره ستا مطرح ده. پیږي نو د لومړي معلومات اول د دین ورکو سدا مشکل ستا کنهسته، دویم دا معلومات نسته ور سره سي دي غبرګون بچوي. یو څوک راځي مثلا یو تنکای ځوان د ماشوم د انجلی ده، یو بل څوک هغه ممکن دی سرکینی دی لمس کړی دی باندې لاس واچوي، هغه باید پوسی چې زه په کوم حد کې له چا سره کوم چلند وکړم، په کوم حد کې یو چاته وایم دغه ته حدود په غځای ختمیږي، نور له ما سره تراغ دی خواته ډیر زیات مر سره نږدې کیږي او مرات لاس راوړ یا ما داس خبر را سره کړی.
دا کندز ولایت اوسیدونکو نورالحق حیدر وایي تنکی ځوانان په ټولنه کې د جنسي سوء استفادې له غوښتنو سره مخ کیږي، خو هغه تنکی ځوانان چې په کور کې له مشرانو ویریږي او خپل ستونزې نشي ورسره شریکولی، ډېر کله له کوره بهر د هغو کسانو فشارونو ته غاړه دي چې لا دوی د جنسي سوء استفادې هڅه کوي.
واقعا ځینې کورنۍ ډېر قیدګیرې دغه د ځان دپاره شرموار بولي چې قرباني هم دغه تنکی ځوان یا ماشوم دی، بیرته بیا وهل ټکول کی گیرا ٹلکی گیا ممدا کدا کدا کور ماحول فزاد ډیر قیدی دوی په کور کې څه شی ویل نشي، هغه د کورنۍ د ځان لپاره شرم وار بولي. نو دوی هم که هر ډول بد پیخه بهر کې ورسره وشي، دوی کور کې د ویلو جرأت نه لري. کله چې دغه تنکی ځوانان یا ماشومان دوی په کور کې دغه خبره خپل مور او پلار ته نشي کولی، خپله پاغه فزیکی لحاظ په دې کچه نه چې پخپل حل کی امدام یی چې دغه سو استفاده پسې دوام پیدا کړي.
ډاکټر مالک ستانیزی وایي هغه کسان چې له تنکیو ځوانانو جنسی سو استفاده کوي، جنسی اړیکه ورته یو معمولی او اسانه چاره معرفي کوي، خو برعکس دا کار د تنکیو ځوانانو په وجود او روان ډیر بد تاثیر کوي.
په مختلفو سیمو او حالاتو کې په مختلفو طریقو باندې د تنکیو ځوانانو نجونو او ماشومان څخه جنسي ناوړه استفاده کیږي. د بیلګې په توګه دوی ته سهولیات برابرۍ چکر ورکوي او دا موضوع ډیر عادي ورته نیسي او بیا جنسي ناوړه استفاده ورڅخه کوي. کچېرې دې طریقې کار ورنه کړي، بیا نشې طبي درمل لکه ټابلیټ کې والیم ډیازپام ګولۍ او نور نشې توکي لکه شراب وغیرہ چارس وغیرہ ورکوي، کچېرې دغه هم کار ورنه کړي بیا اجباري کار ورڅخه حاصل کیږي.
په تنکی ځواني کې لزان د ډېر عمر لرونکو کسانو سره ملګرتیا او په هر ځای کې شپې کول هم سبب کیږي چې د جنسی سو استفادې موضوع رامنځته شي. یو زندانی ځوان چې موږ یې د نسیم په مستعار نوم یادوو، د کابل په یو زندان کې راته وویل چې خپلوان یې په ناخبرۍ کې د تدامي خیبو او پرده یې جنسی تیری وکړ چې وروسته د وواژه، خو اوس له ډېرې پښمانۍ سره په زندان کې شپې سبا کوي.
خپل خاله زوی مې وشتل، هغه مې وشتل بعد د کوره مې وتښتل، دلته کابل ته، په کابل کې بیا ګیر سم، بیا دلته زندان ته راوستل، دلته په چرخې ته. بس ما سره غوښتل ما داسې تا قضا نه مشروع کار کول، بس ما وشتل.
هغه دغه جرم کړی و؟
و ما په دوسیان کې ټول شیان مې پرتې دي، هلته ډاکټران ټول ویل وایي دا کار دې سره سویلي بس کار ما وشتل.
ولې نه تللې عریضه دې پرې نه کوله چې هغه دې خپله وویشته؟
بس اوس ژوند دی، بس دغسې پیښه سه اوس وت پښیماني کول دا کار مې وکړ.
دا نور الحق حیدر په وینا ډېرې کورنۍ له تنکیو ځوانانو سره شوي ناوړه پیښې په دې خاطر پټوي چې د دوی په فکر په خپل مالت کې ونه شرمېږي، او تر څنګ یې له قرباني تنکیو ځوانانو سره هم ناوړه چلن کوي، خو هغه وایي له قربانیانو باید ملاتړ وشي.
کله چې قرباني دغه کیسه د خپل کورنۍ مشرانو ته کوي، په لومړي قدم کې باید ډاډګیرنه ورکړل شي. قرباني باید تحقیر نه شي، ریشخند پې ونول شي، د ملنډو نه شي. قرباني باید رواني ډاکټر ته وروستل شي که امکان وي، چون په رواني لحاظ قرباني لویه صدمه لیدلې وي. هغه ورسره کومک وکړي چې دی ورو ورو بلاخره د دغه صدمې او د دغه شاک نه راوځي. چا چې دا جرم کړی هغوی باید قانوني سزا وګوري. کورنۍ هم باید تر ډېره کوشش وکړي چې له قانوني لارو چارو مجرم ته سزا ورکړي. خپله دې په یو چا پسې ټوپک نه راخلي، خپله دې جرګو مرکو ته دې نه کینی، قانون شته.
دا پکتیا ولایت اوسیدونکی حبیب الرحمن اصولی وایي تنکی ځوانان باید په کور او ښوونیزو مرکزونو کې وپوهول شي چې په کم عمر یا له واده مخکې او یا هم له خپل همجن سره جنسي اړیکه د دوی لپاره ډیره تاواني ده، او هیڅکله هم باید داسې وغوښتنه ونه مني. کله چې له داسې مسایلو سره مخ کیږي، ژر تر ژره د مشران په دې موضوع خبر کړي چې مخ یې ونیول شي.
د دې ډول بدو پیښو د مخنیوي په خاطر زما په نظر چې تر ټولو ښه لار او طریقه یې دا ده چې کورنۍ باید خپل ماشومانو ته د دا ډول تیری کوونکو په اړه معلومات ورکړي، او باید خپلو ماشومانو ته دا هم وایي چې هغه څوک چې ستاسو بدن ته نږدې کیږي او ستاسو بدن فرض مثال لاس وهي او ستاسو په اړه منفي فکر کوي او له تاسو سره په جنسي مسایلو بحث کوي، لرې ترې ګرځي او سمدلاسه خپل فامیل د کورنۍ غړي پرې خبر کړی، او که په مکتب کې یاست، په مکتب کې ښوونکی، مدیر د مکتب او همداشان مشران، هغه کسان چې کولی شي تاسو وژغوري، ترې خبر کړی او ټول په جریان کې واچوي. لنډه دا چې ماشومان باید پوه کړل شي چې دا ډول مسایل باید له ځان سره پټ نه کړي، تر څو له دې ډول بدبخته او خرابو او خراب فکره تیری کوونکو په امان اوسي.
دا چې کوم عوامل سبب کیږي چې له تنکیو ځوانانو جنسي استفاده وشي او څه ډول یې مخه نیول کیدای شي، په همدې اړه مو له ډاکټر محب الله زغم سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. ډاکټر ډاکټر صاحب کا په پایل کې دار ته وای چې کوم عوامل سبب کیږي چې لما شومانو یا تنکیو ځوانانو څخه جنسي سوء استفاده وشي؟
زموږ خلک د غیرت په نوم، د ننګ په نوم په واقعیتونو باندې سترګې پټوي. که چیرې کومه پیښه کیږي هم دوی ځان ناګار اچوي او یا یې پټوي چې ودرې زموږ د قوم، زموږ د قبیلې، زموږ د سیمې نوم ورباندې بد نشي. دا په خپله دې ته زمینه مساعدوي چې جنسي ځورونه دوام وکړي. بله موضوع بې ځایه شرم او مضره شرم دی. هغه دا چې موږ هیڅکله له خپلو ماشومانو سره د جنسي غړو په باره کې یا د مخصوصو غړو په باره کې خبرې نه کوو. دا زموږ دپاره تابو ده. هغه څه ده چې د هغې په باره کې خبرې کول بیخي منع دي زموږ تاسو په کلتور کې. نو کله چې د یو شي په باره کې خبرې نه شو کولی هغه تل پټ پاتې کیږي. بله مسله دا ده چې د درناوي ناسم تعبیر دی. زموږ تاسو په ټولنو کې ماشومانو ته تل ویل کیږي چې د لویانو خبره به منې، هر څه چې درته وایي منې به یې. دغه هر څه ناوړه جنسي استفادې ته لاره برابروي. د همدغه بې ځایه احترام په وجه زموږ په ماشومانو کې یو رقم د مشرانو څخه ویره او ډار پیدا کیږي. یو ماشوم په دې وډاروي چې که ته دغه کار سره نه کوې زه به د پلار ته شکایت وکړم چې دی بې لارې دی، او هغه ماشوم ډارېږي چې پلار خو مې د دوی خبره مني ځکه چې دوی خو مشران دي، نو دې ته غاړه ږدي. او بالاخره په وروستۍ کټګوري کې په هر چا باندې باور او هغه خوشباوري چې ورته وایي بې ځایه باور دا دی. موږ تاسې فکر کوو چې ځه دا خو یې تره دی، دا خو یې فرزند کاکا زوی دی، دا یې د ماما زوی دی، دا خو یې ملګری دی، دی خو یې همصنفی دی. هر څوک دا کار کولای شي.
مننه ډاکټر صاحب. اوس که راشو دې ته چې څه ډول مخنیوی کیدای شي، یعنې مخکې له دې چې دغسې یو بده پېښه رامنځته شي؟
بیرته هماغه عاملونو ته وګرځو. اول دا چې په واقعیتونو باندې سترګې باید پټې نه شي. که چیرې داسې کومه پېښه کیږي په یوه ځای کې، هغه باید پسې واخیستل شي، هغه باید معلومه شي، ګناهکار معلوم شي، هغه جنایتکار معلوم شي، او هغه باید رسوا شي او قانون ته وسپارل شي. بله مسله دا ده چې دغه بې ځایه شرم او مضره شرم باید ختم کړو. خپلو ماشومانو سره کله چې دوی ډېر واړه دي، له پامغه وخت کې دوی ته باید دغه احساس ورکړو چې د خپل بدن د هر ځای په باره کې خبرې کولی شي. را سره موږ تاسې د جنسي غړو واقعي نمونه د شرم په خاطر نه اخلو، خو د ماشومانو ته باید دا ووایو چې دغه ځایونه چې دي دا مخصوص دي، مخصوص په دې دي چې هیڅوک حق نه لري چې دا وویني، او هیڅوک حق نه لري چې لاس ور وړي. بله خبره دا چې بیا ماشوم چې لږ لویږي او د باندې وځي، په دې وخت کې باید پوه کړو چې ګوره هیڅ چا ته به اجازه نه ورکوي چې په ورانو دې لاس ووهي، هیڅوک به پرې نږدي چې ښکل دي کې، هیڅ چا ته به اجازه نه ورکوي چې دا غمبورې دې داسې په ګوتو را کش کړي. دا به هم داسې په واضحو ټکو ورته وایو. او بله ده چې ماشومان مو له همغه کمکینی پوه کړو چې د هیچا په زنګنو باندې باید کینه نه وي، د هیچا په غیږه کې باید کینه نه وي. یوازې مور او پلار حق لري چې ماشوم په غیږ کې ونیسي او ښکلي کې. یوازې مور او پلار حق لري چې ماشوم بربند کې، هغه هم د دې لپاره چې بدن یې صفا کوي یا کوم درمل پرې وهي. ماشومان باید په دې پوه کړو چې هر چا ته به تر هغې پورې احترام کوي چې هغه په خپله محترم وي، چې هغه په خپله پلار رسم وي. که هر چا درته غلطه خبره وکړه، هغه بیا د احترام وړ نه دی، احترام به یې نه کوي، او په زغرده به ورته وایي چې ستا دغه کار غلط دی، زه دا خبره نه منم. دوی ته باید ووایي چې ګوره زویه، ګوره لورې، هره خبره چې کیږي دقیق قصه ماته وکړه.
ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس، یوویشت او پنځهویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د ځوانانو ټولنې شته چې په مختلفو نمونو فعالیت کوي، خو یو شمېر ځوانان د دې ټولنو د فعالیتونو په ډول نیوکې لري. دوی وایي ډېرې ټولنې د ځانګړو هدفونو لپاره جوړیږي او کله چې اشخاص پکې خپلو اهدافو ته ورسیږي بیا نه ټولنه وي نه نوم. د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د ماسټري دورې محصله ګلۍ سهان وایي
د ځوانانو ټولنې بېشکه چې دغه په نورو هیوادونو کې ډېرې بنسټیزې او تهدابې دي، خو متاسفانه چې په افغانستان کې دغه موخې نه ترسره کېږي. دلته د ځینې شخصي اهدافو دپاره، د ځینې سیاسي اهدافو دپاره د ځوانانو نه کار اخلي او ځوانان په لومړیو کې ډېر په جذباتو په احساساتو کې دغسې ټولنو ته راځي. هغوی چې ګوري چې داسې سیاسي مقصدونه پر دوی باندې پوره کېږي یا د دوی څخه کار حاصل کېږي، هغوی ورو په ورو دغه روحیه چې کومه دوی سره داوله یا هغه سړېږي او هغوی ډېر خوشینه کېږي.
ګل بلوڅ وایي اکثره ځوانان چې ټولنې جوړوي په دې نه پوهېږي چې څه ډول مدیریت کړي، هماغه وي چې په کومه موده کې یې ټولنه له منځه لاړه شي.
خپل ځانونه یې هغه حد ته نه دي رسولي چې دوی وکولی شي مدیریت کړي. دوی خپل خپل منځو کې ډېر په جزئي جزئي مسایل اختلاف نظر لري نه. او بله مسله دا ده چې دوی ابتکار نه لري، دوی هېڅ ابتکار نه کوي. دوی فکر کوي چې ټول ژوند همدا سیاست دی، ځوانان راټول کړه او سیاست ورباندې وکړه.
دا میرمن بهیر غړی او لیکواله نعیمه غنی وایي د یوې ټولنې د جوړېدلو په مهال مهمه خبره د یوې کړنلارې درلودل او هغې کړنلارې ته ژمن پاتې کېدل دي.
زه فکر کوم کسان چې په ټولنو کې سره راټولېږي لومړی باید اهداف مشخص کړي چې کوم هدف لپاره راټولېږي او هغه هدف لپاره ژمن کسان راټول شي. زیاتره ټولنې چې ناکامې شوي دي هغوی اهداف تقریبا نامعلوم وو او یا هم په غلط هدف رامنځته شوي بیا ناکامې شوي دي.
په کابل کې د ځاځیو ځوانانو مدني ټولنه لا تیرو لسو کلونو راهیسې فعالیت کوي. دغه ټولنه چې د ځوانانو لپاره د زده کړو په برخه کې ګڼ کارونه کړي اوس هم ډېر غړي لري او فعاله ده. دا چې دې ټولنې څنګه دومره اوږد ژوند کړی د دې ټولنې غړی محمد هاشم هاشمی راته وایي.
ایمون ټولنې یوه خاصه ده د نورو ټولنو سره چې موږ یو چا پورې تړلې نه یو، چې موږ کوم کارونه کوو عمل منفعوي او ټول ځوانان هم په دې وجه راغونډ کړي دي چې موږ مستقل یو، خاص ځوانانو ته کار کوو. او بل دا چې موږ ټولنې کې هیڅ یو کس سره داسې مفکوره نشته چې دغه شخصي ګټې وي پکې. ټول دا فکر کوي چې موږ څنګه د ټولنې ته خیر ورسوو. کله چې شخصي ګټې له پامه وغورځول شي هغوی عام فکر ولري ټولنې ته خیر ورسیږي، نو بیا هغه ټولنې ډېر زیات دوام کوي.
د ځاځیو ځوانانو د مدني ټولنې د دارالانشا مشر فیصل محبت وایي د ځوانانو یو شمېر ټولنې ستر نمونه لري خو کارونه یې واړه یا بېخي نه وي. دی وړاندیز کوي چې د ځوانانو ټولنې د اړتیاو ته په کتو سره په هغو سیمو او موضوعاتو کار وکړي چې د ترسره کولو وسې لري.
زما سپارښتنم چې د نور مدني ټولنې ځوانانو ته دا ده چې تاسو یو مشخصې نقطې ټارګټ کړئ، هغه نقطې چې له اودې وتلی شي او سلی لري هغه کار انجامول لپاره او موثره اوسېږي، چې هغه مثلا عامه پوهاوی دی، د سواد کچه لوړول دي او د تعلیم عامده دی، په دې باندې کار کول دي. دا هغه نقطې دي چې موږ کولی شو په دې کې برلاسي اوسېږو او یو څه ګټور تمام شي. ځوانان یا مدني ټولنې که غواړي چې ټولنې پایدار اوسېږي نو باید ډېرې غټې دعوې ونه کړي چې په یو لاس کې شپاړس یا اولس هندواڼې ونیسي، نو طبیعي ده چې هغه له لاسه لوېږي. یو هندواڼه دې پلس کې ونیسي او سرته دې ورسوي.
ډاکټر سردار خان خوستی وایي اکثره ځوانان چې نوې ټولنه جوړه کړي ډېر په شوق کارونه مخته وړي، خو وروسته یې بیا زړه ووهي او ورو ورو د ټولنې کارونه پرېږدي. نوموړی وړاندیز کوي چې ځوانان دې د خپلې جوړې شوې ټولنې لپاره لږ خو اوږدمهاله کارونه وکړي.
کله چې ټولنه جوړیږي دا اهداف چې مشخص یې هغه اهداف ته سړی ډېر تیز نشي رسېدلی. دې لپاره په ډله ییزه توګه په اتفاق په یوه خوله په هماهنګۍ کار روان کی تګلارې اوږدوي ډېر قرار قرار رسېدلی شي هدف ته. که چېرته یوه ټولنه عاجله جوړیږي د یو موضوع لپاره فکر وکړه موقتي جوړیږي، دغه دا هماغه یو اهداف لري، هماغه یو ټارګټ لري، هماغه ټارګټ ته ورسېږي یا نه ورسېږي ټولنې منځ ځي. کله چې اوږدمهاله اهداف ولري قرار قرار کار روان شي، قرار قرار حرکت روان شي په یوه مفکوره په یو فکر تیز چکیدونکي دي.
د ځوانانو په ټولنو یوه نیوکه دا هم ده چې د ډیرو فعالیتونو تر ښارونو محدود دي، خو په لوګر کې د کاروان ټولنې مشر نصرت الله وفا چې په خپل کلي کې ټولنه جوړه کړې وایي دا ټولنې باید په هغو کلیوالو سیمو هم تمرکز وکړي چې هلته د دا ډول فعالیتونو ضرورت وي.
طبعا په دې ټولنه کې مبارزه هم قرباني غواړي. که چیرته غواړو چې راتلونکو نسلونو ته یو څه په میراث پرېږي، نو بیران په کار ده چې موږ د اتفاق ولرو، اتحاد دی ولرو، د نورو لپاره د موږ د ځان نه پلونه جوړ کړو. موږ د وکولای سو د کلو په منځ کې، د ولسوالیو په منځ کې ځوانان دې سره را منسجم کړو، هغه ستونزې دې په نښه کړو، بیا د هغو ستونزو په حل لارو باندې موږ خبرې وکړو. ستونزې ډېرې دي، معمولا په ستونزو باس کېږي. مهمه خبره دا ده چې حل لارې دې پیدا شي، یا فکتورونه دې مشخص شي چې موږ څنګه کولای سو د دغو ستونزو لپاره د حل لارې وړاندې کړو. مسول چارواکي دې ته متوجه کړو چې که چیرته دغه کار دغسې وسي، ډېره به ښه مؤثر به تمام شي. د دې په څنګ کې هغه افراد اشخاص چې هغه په ټولنه باندې تاثیر ګزاره دي، د هغوی نه موږ مرسته وغواړو، د هغوی را د خلکو په دې کار کې، ترڅو وکولای سو په یو قوت باندې بدل سو او په ټولنه کې مثبت بدلون ته لاره هواره کړو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
تاندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري درنو اوریدونکو، د دې خبرونه په ګډون زموږ ټولې خبرونه وسته انټرنیټ لاره هم اوریدلای شئ. زموږ پته ده azadiradio.com. درنو اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې له لیکوال او سیاستوال محمد یار یار سره مرکه لرو، او په دې اړه مو ترې پوښتلی چې د ځوانانو په ټولنو کې کوم ستونزې شته، دا ستونزې څنګه حل کېدای شي، او دا ټولنې په کومو برخو کې کار کولای شي. د دې مرکه اوریدو ته مرابولم. یار صاحب، په افغانستان کې ځوانانو ډېرې زیاتې ټولنې جوړې کړې، خو دغو ټولنو کومې نیمګړتیاوې یا ستونزې درلودې چې که هغه اصلاح شي او دوی کار پرې وکړي، د دوی کار به د پخوا په نسبت ګټور تمام شي؟
ما ځینې داسې ځوانان ولیدل چې هغوی چې کوم شعار ورکاوه، د خپل پر هغه د خپل شعار پر معیار نه و برابر. یعنې ځینو خلکو مثلا غوښتل فکری کار وکړي، خو د خپل فکری مشکلات درلوده. مثلا ځینې داسې خلک وو چې هغه خپل مثلا افراطي فکر به درلودي، اما دوی به مثلا د فکرانه شعارونو تر چتر لاندې حرکت کاوه. نو طبیعي خبره ده چې دا نتیجه ته نسی رسیدلی. اول باید خپل ځوانان وروزل سي، او یو روزلی ځوان، یو روشانه ځوان، هغه بیا کولای سي چې د نورو ځوانانو لپاره زمينه برابر کړي. دویمه ستونزه دا و چې هدفونه مشخص نه و. مثلا زما لنډمهاله هدفونه څه دي، اوږدمهاله هدفونه مې څه دي، او دا هدفونه باید قانونمند سي. دا باید د سیستم په دننه کې حرکت سړی وکړي. نو کله چې سړی امدي په تیاره کې به هدف وار کوي، نو خو بیا نشه نسی وشتلای. هغه به تر یو ځای پرې به حرکت کوي، په دا تیاره کې هدف به نه معلوم، مسیر به نه معلوم، حتی ډیر په دې نه پیږي چې زه څه غواړم، چیرې ځم. نو هغه طبیعي خبره ده چې یو وخت بیا ستړی کیږي، مخ را ګرځي، یا په کوم ځای کې لویږي.
په تیرو څو کلونو کې ډېرې ټولنې ړنګې هم شوې. یعنې ټولنې څنګه کولای شي ژوند وکړي، داسې چې هم له خپل منځي اختلافات ځان وژغوري، او هم له دې چې نور څوک سیاسي استفاده ترې وکړي؟
چې کله کړنلار او تګلاره معلومه نه وي. کړنلاره دا معنی چې څه غواړو هدفونه مو څه دي، تګلاره دا معنی چې څنګه دغه هدفونو ته ځان رسوو، او د مسؤلیتونو هغه معیارونه معلوم نه وي چې مثلا کوم معیارونه څوک پوره کړي چې مثلا دغه مسؤلیت ته سپارل کیږي. کله چې تګلاره معلومه سوله چې په دغو معیارونو یو څوک کولای شي چې د مشرتوب او د معاونیت یا مثلا بل مسؤلیت په ټولنه کې واخلي، بیا هغه قانون د ټولنې مشخص وي، هدفونه چې مشخص ولا، بیا یو څوک نسی کولای چې د هغه کړنلاري خلاف د یا غشتنه ولري او یا جنجال وکړي. ځکه چې کړنلار په مخ کې پرته ده، هغه کړنلار هغه سیستم خپل هر څوک امسیر ته برابرۍ. اما چون زموږ هدفونه او سیستمونه او کړنلارې معلومې نه وي، همداسې یا د احساساتو پر بنیاد باندې، یا د لنډمهاله هدفونو، یا مثلا د څه لنډمهاله ګټو پر اساس باندې سره ټول سوي وه، بیا په دا منځ کې طبیعي خبره د جنجالونه رامنځته کیږي. دغه کړنلاره او دا سیستم که تا رامنځته کړي، دغه بیا خپله تا رهبري کوي، یو ځای ته رسیږي.
وروستۍ پوښتنه دا کوم چې د ځوانانو ټولنې ځوانانو ته څه کولای شي، په کومو برخو کې کار کولای شي، لومړیتوب باید څه وي؟
دا د ځوانانو پر اړه لري چې مثلا موږ تاسو مطالعه لرو، وي مرغان هغه کښینی چې بونه سره ورته، ځوانان به هغه سره کښینی چې د دې هغه مسلکونه سره ورته، ذوقونه سره ورته. یو شمېر ځوانان سره کښینی هغه مثلا د ادبیاتو د فرهنګ د ډګر خلک دي زو کوښښ د ادبیاتو سره دی د ادبیاتو په مسلک کې دی بوختي دی ته به خبره د فرهنګي ټولنه رامنځته کوي په فرهنګي ټولنه کې به د کتابخانه رامنځته کوي مطالعه بکوي مشاعره بکوي نقد بکوي تخلیق بکوي تحقیق بکوي یو څوک د سیاست وایي ډیپلوماسي وایي او حقوق وایي هغه وایي مثلا سیاسي ټولنه رامنځته کوم سیاسي حرکت کوم مدني ټولنه رامنځته کوم او په هغه خپل اړخ کې دی د خپل ستونزو د لمنځه وړلو لپاره دی کار کوي مثلا د تیپ برخه کې ډیر زیات مشکلات ورکې دا چې ډاکټران راټول سي یو مدني ټولنه رامنځته کړي دی وګوري سم په ټولنه کې څه ډول طبي فاجعه موجوده ده چې واقعا موجوده ده اوس دا په هغه صورت کې کېدل سي چې یو متعهد او هدفمند مجموعه موجوده وي هغه د دغو مشکلاتو د فارغ خپل ژغ پورته کړي نو د ژوند په هر اړخ کې ځوانان باید د خپل مسلک او د خپل ذوق مطابق سره راټول سي ټولنې جوړې کړي هدفمند کړي هدفونه ځان سره وټا کړي او په دې باندې باید ځوانان پوکړي سي چې ته دا کم کار شي کړي خپل هدفونه ټاکي انساني هدفونه دي هم تا ته ګټه رسي هم ستا ټولنې ته هم ستا هغه وړې ټولنې ته چې تا رامنځته کړې د هم ستا هغه لوی ټولنې ته چې ته ژوند پکښې کوي
درنو اوریدونکو دا ودې ونې د تانې څنګه خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه تر بلې ونې ښه وخت ولرئ
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی ز خبرونه
سلام درسی ساعت ته خرغلاست نن سه شنبه ده او دوم اتم او نهم ټولګیو بیولوژي درس ورده د نننې خبرونه درسی مواد د لرن افغانستان خوونیزي موسسې په مرسته چمتو شوی او لازادي رادیو خپلېږي درسی ساعت دوم ټولګي له بیولوژي پیلو نن دوم ټولګي په بیولوژي کې نسجونه لولو په دې برخه کې خوونکی راته د انساني او نباتي نسجونو ترمنځ توپیر بیانوي او دا به واورو چې نسجونه لڅه جوړ دي او نسج د یو ژوندۍ موجود د فعالیت کومو برخو کې ونډه لري
موضوع نسجونه د نباتي او حیواني نسجونو مختلف شکلونه موجود دي ټول ژوندۍ موجودات لیوی یا څو حجرو څخه جوړ شوی دی د ورته حجرو یو مجمع چې د وی خاص دندې تر سره کولو لپاره سره همکاري کوي د نسج په نوم یادیږي هر نسج له داسې حجرو څخه جوړ شوی دی چې خاص جسامت او شکل لري انساج پر دوه برخو یعنی حیواني او نباتي انساجو ویشل کیږي لومړی نباتي نسجونه لکه څرنګه چې له نامه څخه معلومیږي دغه نسجونه د نباتاتو په جوړښت کې اساسي رول لري دغه نسجونه د موقعیت او دندې له پلوه په مختلفو برخو ویشل کیږي لکه بشروي نسجونه اساسي نسجونه او وعایي یا انتقالي نسجونه لومړی بشروي نسجونه دغه ساتونکي نسجونه د نباتي اعضاو لکه فانو او ساکو په باندنۍ ساته ځای لري چې له خارجي بدو یا ناسمو عواملو او ګواښونو څخه د هغوی ساتنه وکړي دوهم اساسي نسجونه دغه نسجونه عبارت دي له پارانشیما د پارانشیما نسجونه د نباتاتو په داخلي اعضاو کې پیدا کیږي او د نباتاتو له اصلي او فعالو نسجونو څخه شمیرل کیږي هغه حجرې چې د پارانشیما نسجونه جوړوي ساده او نازک سلولوزي دیوال لري پارانشیمایي نسجونه د نبات په ټولو برخو کې پیدا کیږي کولانشیما د دې نسجونو حجرې د پارانشیما د حجرو په شان دي خو حجروي دیوال یې پیړ یا غورس دی چې د نبات واده کوونکي او ځواني برخې ځواکمنې کوي او هغوی ته د تاوېدو او کژدو وړتیا ورکوي
په درس کې مو واوریدل چې د وخت په تیریدو سره په نباتاتو کې یو لړ نسجونه لکار لویږي او مري دا نسجونه تر ډیره د نباتاتو په پیړه برخه کې موجود وي او د همدې برخې له غیر فلکي دو سره نسج هم له منځه ځي
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځی له ازادي رادیو پایلی کی دا خبرونه هر ونی له شنبه تر سه شنبه د سهار په اتنی مو بجو له ازادي رادیو
دا تم ټولګیز د کونکو ته خراغلاست ویم د زمکی په مخ د موجوداتو په باب د درس په دوام مو تیر د 3 ساعت کې د نباتاتو عالم ولوست نن د حیواناتو عالم لولو نن بخون کې راته د حیواناتو د عالم په برخه کې له حجروي لحاظ د حیواناتو او نباتاتو ترمنځ توپیرونه بیان کړي
موضوع د حیواناتو عالم د حیواناتو عالم کینګډم انیملز د حیواناتو په عالم کې څو حجروي ژوندۍ موجودات شامل دي حجروي دیوال نه لري حال دا چې د نباتاتو په عالم کې حجروي دیوال وجود درلودي حیوانات کولای شي چې له وځای څخه بل ځای ته حرکت وکړي نباتات نس کولای چې له وځای څخه بل ځای ته حرکت وکړي د خپل حرکت لپاره له وزرونو څخه د الوتلو لپاره استفاده کوي او ځنې پښو حرکت کوي مشخص حسي غړي لري او کولای شي چې د چاپیریال له ټولو برخو څخه د خپل حسونو په برخه کې درک وکړي او له هغه څخه ځان آگاه کړي د دشمن په مقابل کې ځنې حسونه لري چې کولای شي د دشمن څخه دفاع وکړي او خپل دشمن مشخص کړي حسي غړي له حیوانات سره مرسته کوي چې د محیط د عواملو په مقابل کې چټک خبرګون وشي د حیواناتو خواړه مختلف دي ځینې حیوانات له وښو ځینې له نورو حیواناتو څخه تغذیه کوي د ځینو حیواناتو بدن نرم او په ځینو نورو کې د ملا شمزۍ وجود لري
گرانوز د کونکو د درس په دوام واوریدل چې د حیواناتو په عالم کې بیلابیل موجودات بیلابیل خاصیتونه لري او د بدن د جوړښت په اساس حرکت خوراک ژوند او وده کوي
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خپریږي.
مننه چې ازادۍ رادیو ته غوږیست. د درسي ساعت په ورستۍ برخه کې د نهم ټولګي وار دی. د انسان د بدن غړو د درس په دوام مو تیر درسي ساعت کې تنفسي سیستم ولوست. او خون کې دا ویل چې سږي په تنفسي سیستم کې تر ټولو مهم او اساسي رول لري او په سږو کې او د بدن د تنفسي سیستم یو لړغړی د تنفس عملیه تر سره کوي او هغه اکسیجن په کاربن دای اکساید بدلوي نن به د انسان د بدن تر ټولو مهمه او په زړه پورې برخه ولولو دا برخه د انسان د وینې دوران دی د انسان وینه د هغه په عمر او روغتیایي حالت پورې تړلې ده د وینې تر ټولو مهمه دنده د بدن مختلفو برخو ته د ویټامینونو او له خوړو څخه د ترلاسه شویو موادو انتقال دی خونکې د موضوع بشپړ حال بیانوي
دا اوله برخه ده چې په دې کې به موږ وینه وپیژنو د وینې دغه موضوعات چې په هغه کې به خبرې وینه د وینې اجزاوي د هغو ګروپونه او د وینې پر رګونو باندې خبرې وکړو راځو وینې ته وینه په مایع شکل سره په بدن کې ګرځي راګرځي او مختلف مواد د وځای څخه بل ځای ته انتقالوي د دوی حجم او اندازه نظر عمر او جنس ته فرق کوي مثلا په ښځو کې اندازه او حجم د 3.5 څخه تر 5 نیم لیټره پورې دی او په نارینه کې حجم د 15 څخه تر 16 لیټره پورې دی د دې تر ټولو مهمه وظیفه دا ده چې اکسیجن د بدن مختلفو انساج او حجرات ته ورسوي بیرته د هغو انساج او حجرو څخه فاضله توکي مضر مواد او کاربن ډای اکساید راټول کړي سږو ته ورسوي تر څو هغه اخراج کړي د دې بر علاوه د دوی نور وظایف هم ستاغه ده چې غذایی مواد انتقالوي د بدن برخو ته اوبه مالګه انتیبادیان ایونونه او نور ډیر شیان چې هغه د وځي څخه بل ځای ته انتقالوي په عمومي صورت سره د دوو برخو څخه جوړه ده چې یوه مایع برخه ده او بلې جامده برخه ده مایع برخه چې پلازما ده د وینی 55% فیصد حجم جوړوي، یعنی کچیر موږ وینه وګورو 55% یا تر ټولو ډیره برخه به پلازما یي. پلازما خپل یو ژړ رنګ مایع ده، په دې کې خپل غذایی منحل مواد ګرځي را ګرځي، هغه لکه کندونه، پروټینونه، ویټامینونه، هورمونونه، غازات او مدني توکي. لکه څنګه چې ما وویل د پلازما 55% د وینې برخه جوړوله، هغه 45% چې پاتې سوله هغه خپل په پلازما کې یو جامده برخه ده چې هغه د وینې کرویات یا حجرې دي. دا حجرې د هډوکو په مغز کې ټوله جوړیږي، په درې برخو باندې ویشل شوي دي چې یو سره کرویات دي یا ایریتروسایټس یا ریډ بلډ سیلز، سپین کرویات یا لیوکوسایټس یا وایټ بلډ سیلز، او د دمویا صفحات یا ترومبوسایټس یا پلاتلیټس. سره کرویات په فی ملي لیټر کې یا په یو ملي لیټر کې د 15 څخه تر 16 ملیونه پورې تعداد لري او وظیفه یې دا ده تر څو د اکسیجن انتقال وکړي. سپین کرویات په فی ملي لیټر کې د 10 څخه تر 10 زره پورې تعداد لري او وظیفه یې دا ده تر څو د اجنبي اجسامو پر وړاندې باندې دفاع وکړي. د دمویا صفحات د 1.5 لک څخه تر 15 لک پورې تعداد لري او وظیفه ده تر څو وینه ګاټاکي او د وینې بهیدنې او د خونریزي مخې ونیسي. د وینې ګروپو ترازو ځینې وخت دې ته ضرورت پیښیږي تر څو د ډیرو لاملو له کبله، د ډیرو اسبابو له کبله، هغه که ټکار یې که مریضیان یې، د هغو له کبله وینه د یوه شخص څخه بل شخص ته انتقال کړي. نو د دې لپاره مهمه ده چې د وینې ورکوونکي او وینه اخیستونکي شخص د وینې ګروپ یو ډول وي. که یو ډول نه وي، تغییر ولري، په وینه ورکوونکي شخص خو هیڅ نه کیږي، تاثیر نه پرکوي، مګر په وینه اخیستونکي شخص کې وینه ګاټه کیږي، اختلاطات ورکوي، مثلا شدید تبه پر راځي، شریانونه بندیږي او حتی کیدلی شي چې مارګرامه بهست کی. د وینې ګروپونه په عمومي صورت څلور دانې دي چې او یا ځینې خلک په 0 یا په 0 باندې ورته وایي، اے بی، اے او بی. تاسو یاکس ته وګوري او چې یونیورسل ډونر ورته وایي یا تر ټولو سخی ګروپ ورته وایي، په دې چې او و ټول ته وینې ورکولای شي، او ته وینې ورکوي، اے ته، بی ته او اے بی ته وینې ورکوي. اے یوازې اے بی او اے ته وینې ورکوي، بی یوازې اے بی او بی ته وینې ورکوي، مګر اے بی چې دی دې ته بخیل ګروپ وایي. بخیل په دې باندې ورته وایي ځکه چې دی یوازې خپل ځان ته وینې ورکوي مګر د ټولو څخه وینې اخیستلی شي. د هغه ګروپو بر علاوه د ار ایچ فیکتور هم موجود دی. ار ایچ په اول ځل د ریسس په نامه بیزوګانی وچ د هغو په وینه کې کشف سو. ځینې خلک دغه ماده خپل په ځان کې لري. هغه خلک چې دا ماده ولري هغو ته ار ایچ پوزیټیو وایو یا ار ایچ مثبت ورته وایو. هغه خلک چې دغه ماده په ځان کې ونه لري هغه ته ار ایچ نیگیټیو یا ار ایچ منفی وایو. د دې لپاره چې د هغه اختلاطات مخه ونیولې وي، د هغو ګروپو تر څنګ چې او اے بی اے او بی وو، دغه ګروپونه دغه فیکتورونه هم باید وګورو، ځکه چې د ار ایچ پوزیټیو یا ار ایچ مثبت وینه هیڅ کله و ار ایچ نیگیټیو یا ار ایچ منفی تاسو ته نسور کولای. دې اکس ته تاسو متوجه سي زبد ټولو په نمایندګي باندې یوازې او نیگیټیو او پوزیټیو درته وایم. تاسو او نیگیټیو ته وګورئ، د یوازې د اے او د بی انټی باډیان لري. نو کدی چیرې دا ټول مثبت او منفی ګروپو ته وینه ورهم کی په هغه کې هیڅ اختلاطات نه رمبېست کیږي، ځکه چې د په مقابل کې حالت انټیجن نه جوړیږي. او او پوزېټیو چې دی، ځکه چې دی ار ایچ انټیجن لري، د یوازې و مثبت کسانو ته وینه ورکولای شي، ځکه چې په او نیگیټیو کې خو انټیجن موجود نه. نو مهمه دا ده چې وینه ورنکول شي، ځکه چې په او نیگیټیو کې حالت د پرزت باندې انټیباډیان جوړیږي. د وینې رګو ترازو، د وینې رګونه شوبېلرونکي ټیوبونه دي یا ډیر شوبېل لري چې د بدن په ټولو برخو کې وجود لري. د دې په منځ کې وینه جریان لري، بیا هم دغه وینه د بدن و ټولو حجراتو او برخو ته غذایي مواد، اکسیجن، اوبه او نور مواد لکه څنګه چې موږ ویل هغه رسوي. او فاضله توکي مضر مواد، کاربن ډای اکسایډونه دي، راټولوي او اطراحي برخو ته وړي. د اطراحي برخو څخه دلته هدف یوازې سږ منظور نه دي، دلته پښتورګي هم یادولی سو، ځکه چې وینه پښتورګو ته هم ډیره برخه وړي تر څو د هغه څخه اعتراسي. د وینې رګونه درې ډوله دي: شریانونه، وریدونه او ویښته ډوله رګونه یا شوریا وروک. شریانونه څه دي؟ شریانونه هغه رګونه دي چې د زړه څخه وځي. که زه ووایم چې زړه ته راځي، هغه یوازې وریدونه کېدلی شي. دا چې د زړه څخه وځي هغه رګونه شریانونه دي او د بدن مختلفو برخو ته ځي. د شریانو وظیفه دا ده تر څو پاکه وینه مطلب اکسیجن لرونکې وینه د بدن ټول برخو ته یوسي. یوازې ریوي یا د سږي شریان دي چې هغه ناپاکه وینه لري. موږ خو ویل چې شریانونه پاکه وینه لري. د استثناء دا ده چې یوازې د سږي شریانونه چې دي هغه ناپاکه وینه لري.
او ناپاکه وینه د زړه څخه سږو ته انتقالوي. شریانونه پنډ دیوال لري او د سطحې په پرتله دا چې چیرې موجود دي د بدن په ننوتلو برخو کې یا د پوست سربیره نه دا چې موږ یې نسو لیدلی د ننه برخو کې موجود دي. د هغه په پرتله باندې وریدونه موږ وویل چې شریانونه د زړه څخه وځي، وریدونه زړه ته راځي، یعنی هغه رګونه دي چې د بدن د مختلفو برخو څخه ناپاکه وینه ټولوي زړه ته را رسوي. هلته هم موږ وویل چې استثناء یوازې د سږي شریان و. دلته هم وایم چې استثناء یوازې د سږي ورید دي چې ځکه دی یوازې پاکه وینه لري، ولې موږ وویل چې وریدونه ټوله ناپاکه وینه لري. نو نور ټوله وریدونه ناپاکه وینه لري، یوازې د سږي ورید چې دی هغه پاکه وینه لري. د شریان په پرتله دوی نری دیوال لري، د شریانو تر فشار په پرتله فشار کم دی، او د دوی موقعیت په سترګو هم لیدلی سو د بدن تر پوستکي لاندې موجود دی. ویښته ډوله رګونه یا شوري او روک یا کپیلریز، کله چې شریانونه د زړه څخه ووځي و ټول بدن ته نشریږي، ټول بدن ته ځي، په نورو کوچنیو شعبو باندې ویشل کیږي. مثلا یواری ارټری د شریان دی، بیا په ارټریول باندې یا په شریان چا باندې ویشل کیږي، د هغه څخه وروسته بیا په شوري اوروکو یا ویښته ډول رګو باندې ویشل کیږي. بالاخره دی د حجرو ترڅنګ یا کله چې حجرو ته ځي دونه نری کیږي چې موږ په سترګو باندې نسو لیدلی، نو مجبور یو چې د مایکروسکوپ په واسطه باندې وګورو. دی هم د شریانو د وریدو د سراسره د بدن په ټولو برخو کې موجود دي، او د وینې او انساجو ترمنځ د غذایي موادو بدلیدل او د غذا تبادله د دې وظیفه ده.
په دې هیله چې نننۍ درسي ساعت تر ته په زړه پورې تمام شوی وي، نو د اووم ټولګي په راتلونکي درسي ساعت کې به د ژوندي موجود خصوصیات ولولو. د اتم ټولګي زده کوونکو ته به پروتستا بیان شي، او د نهم ټولګي په برخه کې به د انسان د وینې دویمه برخه بیان شي.
پام وکړئ، د پښتو خبرونې مهال وېشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی، او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو لارې تاسو ته خپرېږي.
په دې هیله چې له درسي ساعت وروسته یو ځل بیا په کتاب کې راغلي درسونه درسره تکرار کړئ، او کتاب کې راغلو پوښتنو ته ځوابونه ومومئ، نو نننۍ درسي ساعت پای ته رسو. تر بیا د خدای په امان.
تاسې دا خپرونه اورئ، او دا خپرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي. له موږ سره پر دغه واتساپ شمیره خپل نظر شریک کړئ، او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پرېږدئ. دا واتساپ شمیره ده 00420221240401. یو ځل بیا 00420221240401.
Don't. بل روان